څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او په دې ډله کې کوم کسان شامل دي. تر خبرونو وروسته به جزئیات درکړو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی امر الله صالح د لومړي مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټکټ کې شامل کړی دی او د خوږ والګي ناروغۍ د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې په سیمه کې د پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ له ښاغلي قریشي سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل او قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امر الله صالح غوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش به هم دوهم مرستیال وي. لبلې خو محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري غونډه کې د خپلو اهدافو په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
ما به خاطر وحدت ملي صلح
موک د ملي وحدت سولې او عدالت لپاره ملا تړلې هله مول روان حالت د هواد ایستل او د حکومت د مشرتابه بدلول دي. اتمر خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د اتمر د انتخاباتي ټیم یو غړي برنا کریمی وویل چې په خوانی ولسمشر احمد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 40 وسلوال وژل شوي، 4 شکمن کسان نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي.
افغان ځواکونو 40 نفر وسلوال وژلي او 4 نفره شکمن وسلوال ژوندي نیولي دي. په دغه عملیاتو کښې افغان ځواکونو د طالبانو زیات شمېر وسلې او یو شمېر چاودېدونکي مواد نیولي او له منځه وړي.
عزیزی زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 موټر سایکلونه او یو شمېر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دو جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلی دی چې 234 الوتکې د جاپان د بهیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلی دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسیې چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول شوی دی. د روسیې پاوز ویلی دی چې په دې الوتکو کې توغندي نه وو. د هند په جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان د خوږ والګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پیله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. پروسه کال په ټول هند کې شاوخوا 1100 کسان د ای ایچ 1N1 په ویروس چې د خوګوالګي په نوم هم یادیږي د اخته کېدو له کبله مړه شول. دا ناروغي له انسانانو څخه انسانانو ته سرایت کوي. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي د دې ناروغۍ موارد د ژمي په موسم کې د راجستان او نوي ډیلي په ګډون د هند په لویدیځ او شمال کې زیات و. هندي چارواکي وایي ډیری قربانیان د راجستان په جوړپور ولسوالۍ کې و چې شمیر یې 1400 ته رسیږي. په جوړپور کې د 225 کسانو په وینه کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و. اسلامي دولت ډله ادعا کوي چې دا ودانۍ د دسمبر په 1 نیټه په بمونو الوزولې وه. په دې چاودنه کې 9 کسان ووژل شول. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سویتلانا پترینکو نن وویل چې د دې کمیټې څیړونکو له لومړۍ ورځې د هرې احتمالي فرضیې په اړه غور وکړ، خو د پیښې په ځای کې د چاودیدونکو موادو هیڅ نښې نښانې ونه موندلې. له دې مخکې سایټ انټلیجنس وبپاڼې چې پر تروریستي ډلو څارنه کوي ویلي وو داعش ډلې ادعا کړې ده چې دا ودانۍ یې په بمونو الوزولې. دو روسی رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د پیښې په ځای کې د چاودیدونکو موادو نښې موندل شوي، خو دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جمهور رئیس خنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخابات خپل واک کمیسیون یې په خپل واک کې ساتلی.
ما از حکومت می خواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له ویان سره تفصیلي مرکه لرو. هارون چخان سوری له طالبانو سره سولې ته هیله مند دی.
ان شاء الله امیدواری است چې دا ځلې بعد د 40 کالو خو مثبت سیاست سره وکولای شو د 40 کلن بحران په پای ته ورسیږي.
په روزګان کې پولیسکونو نویو پولیسو روزنه ترلاسه کړه.
خپل سر مو په خلاصو په کلشنکو په ماشینه په سکیل پارشي مو سر خلاصو.
دا سړی او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمن کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومت غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بل ورځ د نوملیکنې پروسه، او بل ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم یې د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د دریم مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څېرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلی اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیمې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حامد کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې شل مطرح سیاسي څېرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پیدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامر استمنا او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نو ټاکنې چې مخته لري د خپل کاغذ پلاس په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب خپل ټول عمر مخته دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 2 په ګډون له 20 نه زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 4 کې 2 کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر ځان د جمهور ریاست انتخاباتو ته رسمن کاندید کړ. ښاغلی اتمر نن حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د جمهور رئیس غنی ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا او اوس. پر روانه خبرونه کې له ښاغلی چخان سوری سره د ازادي راډیو تفصیلي مرکه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څرنګه خواړه پکار دي چې انسان وخوري، پرونه خبرونه کې به په دې اړه یو په زړه پورې مطلب واوري. او د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې ستاسو را رسیدلی یو شمېر سیمه لولو، خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اس ام اس را لیږي، د هغه نظر ته په درناوي سربیره نشو کولای چې د سیمه ولولو، ځکه چې دا انتخاباتي کمپاین دی. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس له زده کړو فارغ شوي دي. د روزګان چارواکو د پولیسو په برخه کې یو لړ اجمنې هم کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وای هڅې فیل کړی چې په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وای په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنه ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیسي او مسلکي پولیسي، نو دای شروع ده ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نو وقصات دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او شته تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګډ نه وسی، دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې راځو.
دا فداسیال کې د چ په دغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس لزده کړو فارغ سو. هاشمی وای یادو پولیس ته 2 نظامی زده کړی ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 کې دوی ټریننګ سول او دلته نن خپل تقدیرنامه واخیستل شته.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغ سوی پولیس وای د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته موږ دوه زده کړې د لاس کړې د پلانم خپلنم د ورورنم د بل داسې دوستو قریبنم د دا مو خپل زده کړې در لاسه کړې، خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل، په هر شي مو سر خلاصو. د وطن دپاره به یي چې د شپونژلې سره ښه اخلاق، ښه په وضعیت تلاشي، ښه په وضعیت دغه هغه عسکر نه دی چې د شپونژلې سره دیم په کلنچکو پې اخیستی، پر وژه اخیستی، هغه عسکر نه دی. د مشر خدمت نه کوي، کشر ته نه ګوري، د بل و دغه ته نه ګوري، هغه عسکر نه دی. باید چې ښه په اخلاق، ښه په وضعیت، ښه درځانې تیر کړي، چې بل څوک لا وضعیت ورکړي، چې شابس پر باندې دا عسکر دی.
له دې سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس تي ملي او مسلکي کړي.
دا سره تړلي دي، حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري. دا سره تړلي مګر نه په حکومت کې سره رحمي ستا چې په دې عوامو زړه وسوځي.
ایا جدا سی چلن مسر وسی ندی کله څنګه جی سولې د خپل روړ ته چلن کی د خپل روړ ته سلی گزارا کینه به جدی داس وکي د حکومت دی دولت حکومت دی چولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سوکي د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخص چلن سره وکي کله یو بوډن جی په کور کې په یو ځای کې گزار
د فدا سیال کې د چله دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومان او د تلفاتو د کچې زیاتوالي اندیشمن کړی دی. لدې سره د ماشومان د ملاتړ مؤسسه له حکومت او د جګړو لشکيلو غاړو غواړي چې د ماشومان ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. له کابل اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې ورسته خونړۍ وبریدنو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون را ملکی تلفات یا خصوصا د ماشومان تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوانه ترسره کیږي او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قرباني کیږي. د ماشومانو تلفات ان ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلی صدیقی په دې اړه ارقام ورنکړل، هڅه مو وکړه چې په وروستۍ خونړۍ بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنۍ چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسولینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ شوبله واوخته. دا تر چاودنې وروسته د کورنۍ چارو او عامې روغتیا وزارت ویاندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل، خو دای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې دیش ماشومان ټپیان شوی چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلي او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بستر دي. د دې ترڅنګ د یوشمیر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوی دي. د راپورونو له مخې له 13 لسیزو را په دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د دې سره په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ مؤسسه له افغان حکومت او د جګړې لخکیلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغه دفتر ویاندې مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 مئی اول سال 2018
د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې له 330 زیات ماشومان وشل شوی او 929 ماشومان ټپیان شوی دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې لخکیلو غاړو وړو چې ډیره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله د بشر د حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او حکومت غواړي چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
د بشري حقوقو په ارتباط یو بل موضوع راخلو. د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې اختطاف، وسلوال، غلا او د ترور پیښو ته اندېښمنه ده. امنیتي چارواکي څوي له کندوز د اجمل آریان پر راپور کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دغه ولایت کې د انسان تښتونې د پیښو او د ناامنیو زیاتوالي له کبله شکایت کوي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې ناتوان بولي. دوی د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته د انسان تښتونکو له منګلو څخه د کندز د دوتن اوسیدونکو د ازادولو په هدف د شنبه تر ورځې پورې مهلت تعین کړی او پرته له هغه په دې ولایت کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د کندز دو تنو قومي مشرانو حاجي اغا امیر او عبدالستار غفور په دې اړه رسنوی ته وویل
شنبه به حکومت وخت است د صورت خواستای ما شما را برآورده کرد نفری ما شما را پیدا کرد
که د شنبه تر ورځې پورې حکومت زموږ غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي او تښتول شوی کس آزاد نه کړي په هغه صورت کې والی د امنیت قومندان او د امنیت رئیس زموږ له خوا ځواب دي او موږ په خپله د کندز امنیت نیسو. حاجي اسمت الله بای اختلاف شوی او برخلیک معلوم نه دی موږ نور قرار نه کینو ټول خار تړو که چارواکي زموږ امنیت نشي نیولی نو استفاده وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي د بې بندوبارو افرادو مخه نشي نیولی نو باید له خپلو دندو ګوښه شي.
ورور دزدي سرقت مسلحانه تر شهر کندز به اوج خود است. مردم کندز تصمیم گرفته
په کندز کې د ترور وسلوالو غلاو او د اختطافونو پیښو زور اخیستی او خلکو چارواکو ته د شنبه تر ورځې پورې وخت ټاکلی او که تر ټاکل شوي وخته پورې حاجي اسمت الله د انسان تښتونکو له منګولو آزاد نه شي نو په هغه صورت کې والی د امنیت قومندان او د امنیت رئیس باید ابرومندانه له خپلو دندو استعفا وکړي ځکه دوی د امنیت تامینولو توان نه لري. له دې سره سم د کندز د والی د دفتر رئیس اسماعیل مسول هم د خلکو اندېښنې مني او ټینګار کوي چې دولتي ځواکونو خپلې هڅې پیل کړي او ډېر ژر به دغو ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ولایت سرپرست د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره امنیتي ناسته درلوده او اړوند امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وشوه چې دغه پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کندز اوسیدونکو د وسلوالو غلاو د جنایي جرمونو د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي په تړاو خپلې اندېښنې څرګند کړې وې خو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي او ځینې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان د ژمنې د عملي کېدو انتظار کوي. د پاکستان صدر اعظم تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له لسیزو میشت یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي. د فرانسې د اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه.
له ګڼی ګونی ډک پیښور چې د پاکستان د اکثرو لویو سیمو په څیر پکې لسګونه زره افغانان اوسیږي. دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼې له عمران خان غواړي چې په خپلې ژمنې وفا وکړي.
روغه خبره یې کړله ولې چې د چا 50 کاله شپېته کاله وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي. د هغو هغه پکې هم کې وګورې هغه هم روره بوډاګان دي. نو هغه دا دی چې ولې دلته ځای ورکې بس
اکثر افغانان دلته له څو لسیزو راهیسې اوسیږي او ځینو یې خپل وطن لیدلی هم نه دی. عاشق الله جان چې د وو بچیانو پلار دی وایي هر څه یې دلته آباد دي.
زما درې چنده عمر ته تیر شوی دی او یو چند هلته تیر شوی دی. دلته زما بیخي هر څه زما یعنی د ژوند هره تقاضا چې مطلب څه چې زه غواړم نو ما ته دلته شته دی. نو زه دلته خوشحاله دلته اوسیږم پاکستان.
هغه افغانان چې همدلته رالوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي د دې لپاره چې دوی کډوال دي. یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پیښور کې د څپلیو او بوټانو دوکان لري.
مثال په تور موږ یو جرې سره تعلق جوړ کړو نو وایي یار ته رشته راولېږه چې زما به ماتاله درې ټول نه پهله خبر ورته موږ دا کوي چې موږ مهاجر یو هغه رشته مو هلته ختم شي دونه پرابلم دونه ټینشن دی کینو کې سر.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 کال په سپتمبر کې کراچۍ ته تللی وو او هلته اعلان وکړ چې له څو لسیزو راهیسې میشت افغانان او بنګالیان حق لري چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. هغه وروسته د پاکستان په پارلمان کې هم له خپلې خبرې دفاع وکړه او وی ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو پروګرام مخته وړي، خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي. 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یې یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپله په ګڼو ستونزو کې ډوب دي، د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزور نشادی ز خبر کوم اس کم هغه زابل ز خشر روان سور د شاشپاز ز خ بیا تر شمزور تو نشالی پر هر ځای باندې پولیس له شخصي مترم پر کی اخی صدا نور ز خ ما اخی ذاتی را شکړی له خپل تا ګوراته کې به زار کړی موږ پیغام دی ولو مخامات خبر شپ سلام
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو ریڈیو تصور تمن سلام منور بعد سلام امیدا پیغام دا 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 افغانستان په لچرخه په زندان کې شوغنه نشه ده باندې کېږي دا غ یوې ساتول افغانستان کې کې یوې ساتول په زندانو کې کېږي دلته دا چې خلک څورو رته څنګه کاله شل کاله کېږي په سړی ته پر سریا کو یا پر چرته پر وي باندې ور کړی ده مگر خوده ته آزاد دي دلته دا چې آزاد دي راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې استاد ځای ده مگر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای ده نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې ورور دې په جدي پام لرنه وکړي او دې په مخ لیکيو کار وکي ځکه چې حکومت خو د تخفت تجارت خپل کاروبار ته روان کړی دی دراځه د تورور د نور خلک ورور ټول روینان سره بازار دی نو ولا کده باندې دا شاور وینو دا شان ته زندل په زندان کې مو ته زندل ډیر په عام خاص باندې خرڅیږي په عام خاص باندې سکیږي نو دا ټول افغانستان د پاره دا ورور جانې وازاب جوړ کړی دی و سلام علیکم
وعلیکم السلام نورفغان په چاوره سم کرے ورس وره د اسلام خیر کلنا تاسو ته نمسکار د زادې رادیو ټولو کارکونکو ته اول نظر کې سلام هم بعد سلام د اشرف غنی د خپرېګ ده د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت او د سم کرے پرمان چې 4 کیلومتر تر رسی کې دا سړک منځور شو دی په دې ځای هم ورته منځور شو دی و ملیونه په شاو خو کې خي خو بد وخت را چې د باز خلکو له خوا د روسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شو او د سړک ترانزیتي کوملاري چارې بشپړ شې دي فقط یوازې خام جوړ کړې دي نور په مغازي پورې کړې که زموږ دا اواز دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو له لاره وره ورسول شي موږ به تاسو نه ډیر منندو یو السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سب چې پیغامونه خبرو خو اوس به دا واوري چې څنګه خواړه پکړ دي په دې اړه مو په نړۍ کې لوي سروې اسمت څاروان خبروي
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر په هنتون څېړونکو کړي هغه هیوادونه په ګوته شوی چې د نیمګړو خوړو لکبلې د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دي په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو لکبلې وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې مؤسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 نیوي تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي د جرمني د فیدریک شیلر په هنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کمرینې تر ټولو زیات دي په ترتیب دا هیوادونه دي ازبکستان ترکمنستان قرغزستان اوکراین مولداویا آذربایجان بلاروس تاجکستان قزاقستان او روسیا په څېړنه کې ادعا شوه چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات وچ میوي او غله لږ خوري
د افغان بیسم شرکت لاري ساسو راغلي اس ام اسونه عبدالواحد مدقق لالوګر علی کی له 2 بجو راهیسې سخت واوره وری او وس خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورکه کړی ولی ولال زابل علی کی همدا شیبه شباران وری باوري لشکین څخه لیکلی دی عمران خان ته خلک هیله من وو چې د افغانستان په سوله کې به مثبت ګام اخلي خو داسې ونه شول بشیر حبیبزای د ازری لولسوالی لیکي خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. عنایت الرحمن د کونړ لغازی آباد څخه لیکي پاکستان د افغانستان په اړه خپل نیت بدل کړی نه دی، یوازې بیانونه بدل کړی دي. عبد الله له هلمند لیکي د انتخاباتو له کمیسون څخه مو هیله داده چې د ولسمشۍ په ټاکنو کې ډیر دقت وکړي. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی څخه لیکي د زابل په ساحه کې تیر شوی سړک ډیر خراب دی، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. غالبا د حماس اشاره د کابل کندهار لویې لارې ته ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح غوره کړی دی. ښاغلی غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو چې سرور دانش به یې دوهم مرستیال وي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسما خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شول. د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلورویشت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات د مایوند ولسوالۍ په سر بغل سیمه کې شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوه جټ الوتکو د جاپان د بحیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دو سو څلور دیرش الوتکو د جاپان د بحیرې له سواحلو پنځه دیرش کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې ټکر وکړ. په هند کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه څلوېښت کسان د خوږ ولګي په ناروغۍ مړه شوي او د روان کال له پایله له زرو د زیاتو کسانو د وینو په معاینو کې د دې ناروغۍ مثبتې نښې موندل شوي دي. او د روسیې امنیتي چارواکي د ماګنیتوګورسک ښار په یو اپارتمان کې د یوې میاشتې مخکې هغې چاودنې علت لا هم د ګاز چاودنه بولي چې داعش ډلې مخکې مسؤلیت منلی و.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وای چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي، او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې ږغېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړي.
مننه چې خانزوري صاحب دغه پاتې وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک د هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغې نه ما سیو په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښت کلو کې لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت قطعي په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبان باندې ځخه چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر می باندې راسي او په باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکرات د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه له راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې، ورسره جوخ د چم گاونډ ځینو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیزه یا اثر رسوخ وخی، خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوري د سولې د التماتراسو، چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحاد اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا وادونه چې اکثر د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنی نه دي، هغه د حکومت دی تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نقشني او خپل د افغانانو سره نقشني، که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هر څو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې.
تر څو پرشه دا بهر څو برخه تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکارۍ په سره ول ده
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خاصه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل شي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملاً د نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولر کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیب هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پر کتونکي دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر شي پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملاً
عملا
امریکا تر څو طالبان سره کتلې ایران کتلې دي ام افغان حکومت تر څو نه دي بریالي شر.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت خوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسون لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بخش کې هم اجماع ټول په منطقي کې و د څورې مخکې په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند او افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ست پدې. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې د نو درې تر ډېر حد کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي، هغه واحد نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقي کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې.
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا پورې علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې د سیمه ایز اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسلي سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوي اساسو پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته او نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لارې هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب تاسو شاید ستلو پاکستان ته سفر درلودی د افغانستان د ملي امنیت سرکار انت چینتا او عربستان ته سفر درلودی تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسو سي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونه چې کیږي او د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې دي چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا خلل کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی
ک وسنۍ وضعیت او کتل شي د سولې لپاره کومه هڅه روانه دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېنی لایوي خو ک امریکا هلې ځله شروع کړې دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دی او عملی ګامونه نه ریپورت شوی د ټولو حقایقو ته پکاتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخره بریالي بشي کنه بیا به هم کلونو دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو ستر هدف لرو هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده تیر څلوېشتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي ټول افغانان د ټولو سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم هم د سولې غواړو مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي شک شوبې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد سره ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه بایدلی نسی ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېشتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په موږ په سیاست سره کولای شو د دې سروش کلم بحران ته پاتې کېږي
مننه چې حاضر شې
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را ترسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چاسر مرکه مې نه کړې نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه په پکاټ سره وورو
زما الحمد لله کبيصا ولاد د لسول سوالي تخيما وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ضروري کې مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دا هوایي ځواکونه بند کړي او دغه خبره ده په کبيصا کې د تعمیر تګابر سوالي د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړ د ملي اردو خواته پټه د خلکو زمکه اړینه سړک جوړ کړ د خلکو ته د خدمت نه درکړي چې خلک د سړک باندې راشي او خلک په زمکه را روان دي او سلام دا غوښنه پیغام ورې جمهور وکړ ورسي
سلام علیکم پیغام دا دی چې د دوه شاګردانو په برابر خبرې کوم شاګردانو چې د معلمان د شاګردانو سره ډېر د خبرې کوي دغه د فیصدارو خلکو زمونږ چې دی هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل کې ډېر وخت سوي دي چې دی کنیاب کړی دی نه دوه مې ټلیفونونه والا ته په دغه کې کپتان ټاکلی هغه د نور کلمه نه چې د کوشنیانو سره کوشنیان زیری اسلا نور هم اسلا چې دا کوم کوشنیان رخصتیږي یا د نجونو رخصتیږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فازه د کوي پردالار باندې نو باید دې د لارې د دې چونو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته په لاخره بیا د خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا پر یو حد هغه خپل بلورونه په مکتب کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړی چې سترګه ده پورې تر مکتبو پورې د انجینرۍ دا او موږ کوو چې نو د کندهار سیمه کې د لالي کندهار کې د کندهار سفر د بل ترې من د خپل دین من د خبرو سره شاه توخي نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي خلیبان خلګي دا و خلګو انجنیر او کشنیان په دې لارې کې ډېری مشکلات لري نو فدا غاړه می وشتنه ده د شاګردانو بستینی د شاګردانو کلمانی د شاګردانو کتابونی د ډیر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل دي او مطلب زما دا غوښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت دي د امده چې موږ شماري د موږ خدمت ازري.
الو الو سلام علیکم د کابل ولایت د تکابل اوسوالی نه د غږیږم دا عملیات دی موږ پوچا نه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم خدمت رسول د ما ژوند اوسوالی څنګه د جنگ حالات د جنگ منطقه مو ټول به امر سوز ځای منطقه سره مو د وین اوته ور ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راته هم تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کیده ما شي مشر دی اورا شلوار.